درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د سهارنې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د لسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمت د مشورتي غونډې په وم پړاو کې ګډون کړی وو، په ګډه اعلامیه کې د یوه باثباته او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جکپوري چارواکي او ځانګړي استازي برخوالو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون کړی وو. د لومړی ځل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشهد د طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیسته و. ګډونوالو سرګند کړ چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ څو ځلې ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو ورڅخه ووتل. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د باندنیو چار وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفره وروسته نوې ډیلي ته لاړ شي. د هند د هندو ورځپاڼې پرون سه شنبه د خپل هیواد د باندنیو چار وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقی به د پنجشنبه په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ورشي. دا به د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوري چارواکي لومړنی سفر وي. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک میرزا محمدوف ویلي چې د ازبکستان شرکتونو د افغانستان له حکومت د هایدروکاربونی سرچینو د پلټنې او تولید رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي. د ازبکستاني رسنیو د پرونی راپور لمخې نوموړي دا څرګندونې د ازبکستان دولتي تلویزیون ته وکړه. د میرزا محمدوف په وینا افغان چارواکو ازبک شرکتونو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې د تیلو او غازو د زیرمو پلټنه او استخراج پیل کړي. د دې په وینا دا کار د سپتمبر په نیمایي کې د توتی میدان د غازو په حوزه کې چې د جوزجان ولایت په شمال کې موقعیت لري له ازبک شرکت ایرل کام سره د 15 کلن قرارداد پر اساس پیل شوه دی. میرزا محمدوف زیاته کړه دا به لومړی پړاوی او د پایلو له مخې به دوی همکاري نورو ځایونو ته وغځوي. د سوریې حکومت له کورد ځواکونو سره د پراخ اوربان اعلان وکړ. د سوریې حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره وکتل. دوی د حلب په شمالي ښار کې له خونړیو نشته وروسته سره ولیدل. د سوریې چارواکي چې تیر کال د بشار اسد تر پرزیدو وروسته واک ترلاسه کړی د یو غیر متمرکز حکومت د جوړولو او د زیاتې کورواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د کوردانو غوښتنې رد کړې دي. دا مسأله د کوردانو له کورواکۍ ادارې سره چې د سوریې شمالي او شمال ختیځې برخې کنټرولوي د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي او د دواړو لورو ترمنځ اختلافونو د مارچ 13 تړون چې موخه یې د سوریې له دولتي جوړښت سره د کوردانو د ملکی او پوزي بنسټونو یو ځای کول دي پلي کېدل ځنډولې دي. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په کندهار کې یو ور بیا انټرنیټ په زینو ځایونو کې پرچار شوای دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وای داعش او نورو ترهګرو ډلو له افغانستان د باندې مرکزونه جوړ کړي.
زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د داعش او زینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې شدید خوارځواکي او د ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د افغانستان د هندبال یو لوبغاړی چې اوس د مالدیپ لوبغاړی او روزون کوي دی وای
تحولات استحولات رالس نیوی لوبغاړی د مونږ لاړل او قاچاق لارو په ډېر سختو شرایطو باندې لاړل خارج ته.
د پکتیا بنوال وای سشکالې د مڼو حاصل شو خو بازار خراب
تر دې شیبي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبه له ماښام راهیسې په دې ولایت کې د نوري فایبر انټرنیټ په خدماتو کې ستونزې رامنځته شوې ده. دوی ازادي رادیو ته ویل ډیری کورونه او شرکتونه وای فای ته لاسرسی نه لري. د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندیدو علت تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو حکومت د مخابراتو وزارت او ځایي مسؤلانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه‌شنبه د ورځې له ماښام د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې د دې ولایت نوري فایبر له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. دوی وایي چې د کورونو او تجارتي شرکتونو وای فای بند شوی او لا هم د ستونزې لامل نه دی څرګند. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د تجارتي شرکت وای فای انټرنیټ بند شوی دی.
بلې وکړه
هو وای فای کار نه کوي له مخام رئیس داسې دی معلومه نه ده چې تر څو وخت قطوي
معلوم نه سکي ته څو وخت قطه بشه.
لدې مخکې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په شپږم د کندوز ولایت نوري فایبر انټرنیټ هم پرې شوی و خو د سه‌شنبه په ورځ بیرته وصل شو. دا په داسې حال کې ده چې تیرونې د طالبانو حکومت د 40 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو. د هرات یو اوسیدونکي بهر نیل ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندیدو له خبرو وروسته اندېښنه لري چې ښایي دا حالت یو ځل بیا په ټول هیواد کې تکرار شي. هغه وویل
همه نگرانیم، همه تشویش داریم.
ټول اندېښمن یو ځکه د خلکو ژوند اوس ډېر له انټرنیټ سره تړلی دی. د ژوند هره برخه ورسره تړلې ده، له کاره وظیفې نیولې تر زده کړو پورې چې اوس هم بندې دي. خو نجونې هڅه کوي چې آنلاین زده کړې وکړي. که انټرنیټ بند شي دا به د دوی لپاره ډېر ستونزمن او دردونکی حالت وي. هیله ده دا حالت تکرار نه شي او د دې مخه ونیول شي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د میزان د 8 متر نه همې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتو ټول خدمتونه بند کړي وو چې دا کار د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو ادارو له سختو غبرګونونو سره مخ شو. د بخښنې نړیوال سازمان د انټرنیټ بندیدل په افغانستان کې ناسم اقدام او د نړیوالو معیارونو خلاف وبللو او وی ویل چې دا پریکړه د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز لري. یو شمېر افغانانو هم مخکې ویلي وو چې د انټرنیټ د 2 ورځو بندیدو پر مهال د دوی کارونه آنلاین زده کړې او تجارتي فعالیتونه سخت زیانمن شوي دي. دغه شان د اسارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. طالبانو سمو د مخکې د لس څخه په ډیرو ولایتونو کې په تدریجي ډول د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی و او وروسته د ټول هیواد په کچه د انټرنیټ او مخابراتو خدمتونه د 2 ورځو لپاره بند کړل. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی. خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندیدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت ورنه کړ. د بشری حقوقو د تر سازمان د ښځو د چارو څیړونکي سحر فطرت مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په خلکو انټرنیټ بندول د پټ کار د بشری حقوقو سرغړونې او د خلکو د غږ د ځپلو ته لاره هواروي. هغې ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه او د بشری حقوقو سازمانونه کولی شي په ډیپلوماتیکو فشارونو له رسنیو او خپلواکو مدني بنسټونو د ملاتړ او صبر کونې د نړیوالو میکانیزمونو له لارې ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان بیا ورته اقدام ونه کړي او کوي کړ مسؤل کسان یې باید ځواب ویلو ته اړ کړل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د باندنوی چار وزیر امیر خان متقی وایي ځینې لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه وشي. نوموړي د مسکو فارمټ ناستې ګډونوالو ته په وینا کې ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ ډول بهرني ترهګر نشته او په وینا یې له ناامنۍ ځورېدونکو هیوادونو دي په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي. د مسکو فارمټ ومه ناسته پرون د اکتوبر په 8 دایره شو. امیر خان متقیل ناستی وروسته رسنوی ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ دومې ناستې ګډونوالو ته په وینا کې کاڅوم د کوم ځنګړي هواد نوم ونه خېست خو ویل یو شمیر لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمه ته د خطر په توګه معرفي کړي. امیر خان متقی په خپل وینا کې چې ویډیو بنای سه شنبه د اکتوبر و ماده طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویان زی احمد تکل په خپل یوټیوب خبره کړي په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تراګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ته په اشاره وویل. اوس مهال په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ ترهګر ډلې چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي نشته او په خبره ای له نامنې زوریدونکو هیوادونو دی په دې برخه کې خپل مسولیت په خپل تر سره کړي.
زه په ډیر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعال هڅه کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې دراغلي آرامۍ او امنیت تستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عائشه او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
نو مولي د غراس ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د نشئی موادو کر او قاچاق صفر تنګ دي شوی. خو په خبرې په نور هیوادونو کې چې هغه نوم وانه خیز د نشئی توکو تولید او قاچاق زیات شوی دی. امیر خان متقی د سیمه له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د خپلواکي سیړنې تر سره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دی وړاندې پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړي ویلي و چې د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې د داعش وسلوال فعال مرکزونه موجود دي او په دې مرکزونو کې دوی ته روزنه ورکول کیږي. خو پاکستان دغه ادعا رد کړې دي. د مسکو فرمټ و مناسبت چې نن د اکتوبر و ما تر سره شو خغلی متقی له ناسي وروسته رسنۍ ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړو. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغناسي په پرانستون کې وینا کوي ویل چې مسکو ته د افغانستان یا غونډي هیوادونو په خاوره کې د درې مو هیوادونو په وزي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي.
په هیڅ صورت یې وربیا په افغانستان او د غونډي هیوادونو په خاوره کې د درې مو هیوادونو په وزي تاسیسات د منلو نه دي. هغه هیوادونه هغه په هر بهانه وي بهرني په وزي حضور کولای شي د سیمې د بسپاتۍ او نویو جګړو لامل شي. افغانستان تاریخ له بهرنی پوځي حضور ډک دی او له تیرو تجربو باید هر چا زده کړی وي.
دا خبرداري په داس حال کې ده چې پوروسیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړي. نو موري آن خبرداري ورکړي چې ک طالبان د غاډ امریکا ته ورنکړي نو بدې پیښې برامسته شي. خو د بدو پیښو پاړې سندي ویلي د طالبانو حکومت په باګرام کې هر ډول بهرنی پوځي حضور رد کړي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غراز وویل داس یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې خپل غونډي هیوادونو سره په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. نو موري پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې له افغانستان سره د دښمنانه سیاست لامل دا هیواد لستونزو سره مخ کړي. د کوربا روسي ترڅنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استادو او لړپلو چارواکو په دیناسه کې برخه اخیستي. روسي رسنۍ ویلي د دیناسه ګډونوال به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غراز د ترهګري او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړي. د مسکو فرمټ و مناسبت داسې محل جوړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه لدی وړاندې اندېښنې ښودل شوی. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون روسي او پاکستان په وار په افغانستان کې د داعش په ګډون د ټي ټي پی او بیلابلو ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې. خو طالبانو په دې هیواد کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو موجودیت رد کړي. مسکو فرمټ د افغانستان په اړه د روسي په مشرۍ د سیمایزو هیوادونو ناسه د چشپګمه هغه تیر کال د طالبانو له ګډون پرته تر سره شوی و. دا فرمټ په 2014 دسمبر کې پیل شو. که څه هم په لومړیو کې د غړو شمیر کم و خو په روسيو کې د غړو شمیر په تدریجي ډول یو لس هیوادونو ته لوړ شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی خبرداري ورکوي چې افغانستان له شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې له زیاتوالي سره مخامخ دي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تغذیه د سلګونو مرکزونو بندیدا د بحران لا پسې زیاتوي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د خړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوارزواکۍ او د خړو د خوندیتوب د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي چې په دې هیواد کې خوارزواکۍ او د خړو نامنې بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. WFP د دوشنبه په ورځ د اکتوبر شپږم په یو راپور کې ویلي په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیه د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارزواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیه 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې 45% کمواله راغله. WFP ویلي په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو پوښښ محدود کړي. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیه د 13 مرکزونو د تړلو لامل ل یو سل ډیر خلک چې لک تر لګ 2000 ماشومان د درملنې تاله لاسرسي محروم شوی دي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې د خوړو نامنی او د تغذیه بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دي او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دی. د WFP د ارزونو لمخې تمه کېده چې د روان 2025 کال په لومړیو کې په بیړنۍ مرستو ته د اړتیا لرونکو کسانو شمیر له 6.2 میلیونو څخه 15.9 میلیونو ته راټیټ شو، خو د افغانستان د سلور د ولایتونو له ډلې په 19 ولایتونو کې سختي وچکالۍ وضعیت نازک کړي. WFP ویلي په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او محرومیت لامل د خوړو په نامنې کې 26% زیاتوالی راغلی او ډېری کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړی چې له بیړنۍ تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینو له زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمښت او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار له وخت مخکې ودونه، د ماشومانو پلورل او آن د بېوزله کورنیو ترمنځ د بدن د غړو د پلورلو په څیر پېښې عادي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمینې کابل د 22مې ناحیې اوسیدونکي 22 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې دومره خراب دی چې څو ځلې د خپل بدن د غوزین غړو د پلور فکر کړي. د کابل پاتمه ناحیه کې میش کشمیر خان چې 14 کسیزه کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
موږ د پاکستان راغلي ډېر زیات مشکلات مخ یو، بچانو واړه دي دواړه سار زی تر دوه بجو پورې کار کوي، ان کوټ څنګه پورې زی کار تی نه کبار راټولای او بچانو دوه دانی نور دي، یو درې کلن یو پنځه کلن ده، ډېر سخت کمزوري سره هم اوسو، د دې لپاره خواړه ورته نه رسیږي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په یو مرکه کې خبرداری ورکړی و چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیون اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او ویل چې دغه مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دغه مرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتیایي برخه ډېره زیانمنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا مخکې ویلي چې د مرستو د کمښت له امله به د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږکال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي، خو قیمتونه د نورو کلونو په شان ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی له اړوندو ادارو او پانګوالو غواړي چې په پکتیا کې سړی خوري او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړ کړي ترڅو جوس یې تولید شي. له بلې خوا د کرنې ځایي مسؤلان بیا وایي چې د سړو خونو د جوړولو په برخه کې څه ناڅه کار شوی او د صادراتو لپاره د پاکستان لارې خلاصې شوې دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي سږکال مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او بیې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزي مشال راډیو ته وویل،
نو د مڼو حاصلات چې دي سږ کال بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو، نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سږ کال په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وارد خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوې خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي،
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي، د خلک دي مڼې دي بعض نور سبزیجات دي د خرابېږي، سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته داسې جوړې نو سبزي ډېر خرابېږي.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه چې مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کړي، او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو، نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیر د دې ولایت تازه میوې د وګد وخت لپاره وساتل شي، یو شمیر کسانو ته د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاری فرصتونه برابر شي، او بلبې په بازار اغیز هم وګد مهالوي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل،
پکتیا مڼې سدي لکه څنګه چې دې نوم ده هغه رقم ته خوند او رنگ لري او بهترین مڼې دي، او له مسؤلو چارواکو مهیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی بسلی ده یومره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته فرکي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې، او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل،
د مڼو حاصلات سکل مګه څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په خبای باندې بزګرنه په خبای باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لوی صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي، چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده امارات او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د هندبال لوبډلې یو لوبغاړی د مالدیپ د هندبال ملي لوبډلې د روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. نه ویش کلن زبیح الله اسلامیار چې په خوا د لغمان ولایت د هندبال روزونکی او د افغانستان د هندبال ملي لوبډلې لوبغاړی و، له آزادی رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ورزشی لوبغاړو له بد وضعیت شکایت وکړ او ویل چې هیله لري د افغان ورزشکارانو ملاتړ وشي. له هغه سره زموږ همکارې مرکه کړې او د مرکې په سر کې له ښاغلي اسلامیار څخه د ده د فعالیتونو په اړه پوښتلې دي.
خارجی سفرون میں دلو دل سے دو آسیائی و یا دو جنوب آسیا او دوستان لوگ بھی دل بازی ممالک سرا او از ودی افغان مهاجرین و تیم و ما بیران که او فیلان هم کمالیف که باعث نمربی ده ساحلی هنگوان
اوز ودی افغانستان اتلالی ای
افغانستان که براتلو دی دغا تحول سرا نورزش زرد سفر سو دا ملامتی دی نشتون دی بودجه دی خراب اقتصاد دی افغانستان دی غیل پار نتا بند مسلای با دی خپل زون لپار سیسم قربانیان دی ورزش لپار ورکری دی غیل قربانیان بیر تر لاسترولن لپار دی خزون برابرولو او دی ورزش دی دم ورکول لپار مانیگور سیسنای حجرت که نوزه دیر یو خب بلان سر او دیر ترتیب سر زوستین مالکیف که ما او
څومره مدد کیږي تاسو افغانستان نه راوتلی یی؟ کله افغانستان کې وای الته موکلت سپورت کوي، اول د غیر ځای وضعیت راته تشریح کړي، او بیا ورسته دا هم راته وایي چې مالدیف ته آیا کومه ځنګړې پروسه وه، تاسو اپلای وکوه، څنګه راغلی او اوس د کوچ پیس باندې هلته فعالیت کوئ، کار کوئ؟
تحولات راغلې سنیمایي لوبغاړي دي موږ لاړل قاچاق لارو په ډېر سختو شرایطو باندې لاړل خارج ته، هلته یا اوس کاریګري کوي یا بلکې زه هر چا ته وایي چې زه یو ملي ټیمان بلار یم او زه یو نماینده هم د افغانستان ما دومره سفرونه درلودل، نو هغوی راته وایي چې ته که بلار وایي که ته ارزښت درلودی خپل وطن ته به دې ارزښت درلودی. دا ډېره دردناکه ده. مالدیف مملکت ګرچې ما په افغانستان کې 2021 کال نه بعد له دې چې تحول راغی زه پوه شوم چې نور سطحه دې ورزشکار باندې ما ته کومه سهمیه نه راکول کېږي، په دې خاطر چې کوم سفر نه یې د یو ورزشکار لپاره بهترین امتیاز بهترین افتخار د هغې سفر دی. که چیرې سفر ورته برابر نه سي نو طبعا نو ورزشکار مایوسه کېږي او امید له خپل له لاسه ورکوي. نو ما کوچنګ ته مخه کړه مربیګري ته چې زه لغمان کښې کوچنګ مربیګري مې وکړه. دا مالدیف نه و یو نوی تشکیل کې مو په آسیایي لوبو کښې سکلو په عمان کښې، نو ما یو اپلای وکړه. هغوی ویلې زمونږ څه ته وخت به تاسو ته یو لینک درلیږو، نو په هغې لینک کښې تقریبا بغیر له مانه هم ډېر آسیایي ممالکو نه خلک اپلای کړې وه. مګم کومه برنامه چې ما جوړه کړې وه چې زه غواړم په یو کال یا دوه کاله کښې زه مالدیف ټیم ته په دغه برنامه باندې تمرین ورکړم او دغې ساعت ته یې درسول غواړم. د دوی د برنامه د ما خوښه سوله، اول شارت لیست سولم، شارت لیست نه بعد په درېو نفره کښې راغلم. په درېو نفره کښې بهترینه برنامه د ما وه چې ټول کار یې د ما مخ ته ویوړه، که ویزه وه که ټکټ وه که هر شی وه برالوه دې ټول شانونه. حد اقل ما افغانستان ما ته دومره عزت را نه کړ چې زه په اوله ورځ چې په کومه ورځ د ما پروازو له کابل نه تر مالدیف دوبۍ دوبۍ نه مالدیف ته د ما یو ټکټ وسوځېده، په دې خاطر چې ټول دغه ویلې چې مجرزان ته په سختي اجازه ورکړي له افغانستان وځي. نو دا ډېر بد شرایط وه. الحمدلله اوس خوشحاله یم، له خدای نه ډېر شکر ګزار یم. خدای دې افغانستان دې جیته ورسوي چې زه لاړ شم همدا خدمت افغانستان ته وکړم او خپل هربال ته وکړم او خپل ملت ته وکړم. دما تقریبا داسې یو 15-20 شپې کېږي چې زه راغلی یم دلته او په تمریناتو بوخت یم.
تاسو غوښتنه د هغو ورزشکارانو دپاره چې دا اوس په افغانستان کښې دي یا شاید د تاسو په شان باندې حداقل هغوی ته داسې چانس او فرصت برابر نه سي او حداقل خپلو هیلو ته هڅې وکوي، د هغو دپاره د تاسو غوښتنه په داخل د افغانستان کښې څه ده؟
دولت نه مې دا خو هیله ده، دا مې خواهش ده، په حیث د یو ورزشکار چې اوس مجبوره دی د خپلو نه تېر شي او پردیو ته خدمت وکړي، هیله مې دا ده چې ورزشکارانو لاس ونیسي، ورزشکارانو سره کومک وکړي، ورزشکارانو سره د دولت نه بودیجه راواخلي، سفرونه ورته برابر کړي، کمپونه ورته ونیسي. لکه مالدیف ته زه دلته مربي نیولی یم، تاسې د یو بل مملکت نه که چېرې امکان لري وغواړئ مربي تر څو دولت او ورزش مخ ته لاړ شي. او که داسې روان دي ډېر زر به
د افغانستان د هندبال پخوانی لوبغاړی او اوس د مالدیپ د هندبال د ملي لوبډلې روزونکی ذبیح الله اسلام یارو. د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر واوري.
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې ښکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحد ایالتونو ته مهم ګڼل کېږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولې د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکي شا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 500
د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کلی کوم. نن مو داسې یو څوک ملما ده چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېر پنګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو لمسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونې مرستيال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته راغلاست. په خپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنی زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې سب تاسو ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږم نایي کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی ذکر دی لومړی په فاضل کندهاري شوهنځي کې اورسته درې کې په زرغونه ابتدائی کې درته مسم په پیړی داتم اورسته د احمد شاه بابا لیسې څخه د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او په اورسته درغه اورسته د بیرن لیسې څخه په پاره سوای ما البته د سیوی د امتحانو څخه اورسته چې دوه کال ما د سیوی امتحان ورکړی دی د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاره سوای 1965 کال کې ز پیار عالم د جلال آباد په هونتون ته د زراعت پونځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوای ما در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالته چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې ده. هغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاق تجارت کې ما خپل وظیفه فایل کړه. په 1985 کال په اواخر کې ما هلته وظیفه فایل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. ورسته بیا تقریبا د هغه څخه ورسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور مترونه چې وو هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا ورسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه مواردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیگراوند چې موږ حل تخپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې چې تلایم او خپل کارونه مدهغه د څه پر مخ ویل دي او زحمتونه موږ شیدې کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل ځین نورې پښتنې هم وکم په دغه وست تاسو ویل دلته ډېری پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه ورکړو د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړو کڅنګ او د سوي امتحان مو د څل لپاره یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نستاسو هغه د ذکر سویل لوړو
دوه شان چې ډېر ورځ ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ ذکر مسول یاو د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مسابقه باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا غوښمه سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکته نو بیا د دې مشوره دغه چې زبې د سوي امکان ورکم چې ما د پنځم سیمپ امکان چان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم مې د سوي امکان کړی و هم للم دا هم مشتره وو متنه زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کشر وو زموږ په درغنې ته کې ټول زموږ هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینر په سم کې او یوازې زو مې چې زما په ټول هم سم کې نو کوس ما ځای غوړي شي دوه ته معلومې هغه هم ډېر په مشهور لایکانې وي خصوصا به دا تم سم ته مخ پاره غسي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنې کې نه کوم چې زموږ یو مدیر سره وخت ته د غیر رحمت ګورځي محسنہ جان هم ډیره یو لایق او ډیره شمه ډیره او مرحوم اسامه تن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت ته لدی وبخشي ډیر یو موافقه
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لمړنۍ خوند کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای زده کولی
تاسو و چې دوه شانو چې څو وخت چې موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې هلته زه تقریبا زما دغه غالبې چې د دوه هم څخه درېم سم ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې موږ کور وو د فضل کندری شونډي پر مخ مخمنه هلته موږ کور وو د فضل کندری شونډي په داسې کې وکړ چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تر څو چې دا شونډي وکړ چې دا یو ډېر مشهور شونډي موږ د دې پر مخ مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب شول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا ځای دا شونځي چې موږ انتخاب کړ دا هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتیا انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد تاغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته او وشته کال کې جنگ سو زورت کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشته د ایډیال نو ان دا درو د وطن خواته ډیر شي ونالته مصطفی پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښوله زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما تر وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګې مریض دی الله پاک دې یاد ورکړي چې په خاده خوست والی چې هغه هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او دا کټ موږ دا سوشل ته د جنگونو پیښوله نو کورنۍ ماته دا غره کړل ټولانه پیښور ته پیښور ته خاطر خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات په کندهار سره مچوند جنگونه هلته ډیر سول او کومج نسو کولای چې هلته بیا نو د فامیل رته دا و چې درځي چې تاسو د کریکې خپل نه خط خدای مکرې شي پیښ نشي نو به په کندهار ته راغلم
بیا څه و شو چې
زرا سره زما علاقه نه و د درس سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو څه دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په زرا پیښ نه کړو بیا می ټیپ پیښ نه کړو ما به دا اول ټیپ پیښ نه کړو بیا می زرا پیښ نه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې کافي نمرې کافي نمرې تر لاسه
bale bale محمد کراش خصوصي ژوند ته نن من متاهل یاست څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر د سکم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل لا ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاء الله دلته دا ستي چې دا ما پلار دی خو یو شګه ویل وی اولاد توې چې دا کار وکوي خو یو درې ودی کوم یو دا د سمه د کوم یو بلته چې وی وی چې دا کار وکړي هغه چاس کولای شي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاءالله په شت تدریس کې حتی ما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا د غوسم درسې پاره تلور سره پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو چې دا موږ داسې فرق هم نکو کړه دی اولادونه کز موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر دی الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي زما ورارګان کې دي کدر پم چې زما ورارګان زما تر زامن هم زما ډیر عزت کوي او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کې نه دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دی دا خدای تعالی ډیر لوی پازل دی
دا ډیر خبر دا تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک لږ وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کراشو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلق ډیر اخلي دا خصوصي سکتور ک خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور توه پرایویټ سکتور تو توه خصوصي سکتور په معنا چې ګورم یو د دولت په خاله شرکت یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش باندې کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلې هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه‌ګذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور څه ویل کیږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه مثال کړه تاسو یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر ورځ د صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په توګه مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کوي او زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي ما بل ورور چې دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې دی هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا نه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجارتان چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د دې خصوصي سکتور ورته
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کال د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطو د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 10000 کنټینرز مشپاتو د یاد یو نه چې زموږ تر زموږ ترانه هم کارن لکه جناب محترم الکوزي صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول موږ ګټه وجوړې دلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړ موږ اول موږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن تر شروع سوله ده د فنو سره مشکلې غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر کې تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت په خپل امنیت کار وخت او په کاروبار په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او پلاتران سي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی سي بل په ګیان کې چې زلاوس ولسم افیا دي زه جناب ساتي سازما ملګری دی، موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړ 14 ساعت تپات یا 14 ساعت تپات موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو، هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمې پیسې د لایف سټایل شرکت څخه خدمات نورو د مومن ګروپ په کندهار د ژوند د ټولو افغانستان تجارانو ته ودانګل کومه کې وکړه. هغه اوس په کونړ کې زلزلې وتوره، یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي، یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی. خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه
د روش د وطن د پرمختګ ولیکي
مهم رول لري.
په جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابر او تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډیره وده وکړه. فکر کوئ چې په افغانستان کې د غدتیر جمهوریت نظام کې د خصوصي سکتور ستنې پیاوړي ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته قطوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړي شول سي، او دا چې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثلا د اوسپنې په اړه کې زړې اوسپنې باید د افغانستان څخه باندې وي، چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هیڅ د اوسپنې به ولې تطبیق ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو، او هر اوس پر سوور سو کنه اوس پیډ افغانستان څخه تقریبا $50 په یو سل ډالر تللی، مشته به د سیس په باندې تللی په $200 یا $50. چې دا کار په چیرې څلور کال کې د هغه پایې پر بنسټ باندې دا بانسو، او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا به نورې ولاړې نشي او باندې سوالې دا غو روش اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا سلويش فابریکې دي، چې دا باید سړی د حقیقت وي او دا حقیقت ستولي. اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي. تقریبا افغانستان په تیر کلمو کې خود کې پای ته رسیدو په حال کې،
یعنی یو څه فکر کوي، یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړنه کوي، د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر بیا سوداګري په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی.
وختم چې د افغانستان په سکتور چې دی یو به پرې خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګي. دا د تاسو ته پزغر دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي، خارجان خصوصا په افغانستان کې کته چې وګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي. د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولی دې ته هم پېسلا ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. کچیر تعاملات چې مشکل راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو، یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات، ورسته 1 میلیارډ تور سره بیا یو نیمته، او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش باندې چې د رنو همکارانو د کوشش باندې کې موږ وکولای شو خصوصي سکتور سیاست صادرات یا صادرات موږ وکولای شو چې 2 میلیارډ اضافه ته ورسو، چې دا هم یو ډېر مهم مسله ده. پدې کې مهم رول دی امنیت، هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي، او د کوکنار کرکله چې کوم سره دا هم ډېر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه شته د جهانیانو څخه موږ ګلاده د کوکنار او د بجیس په اړه کې دروسته کړی د پوان پرزګرانو سره
کافی مرسته کړی. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشه د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوی، مالی بانکداري سیستمونه سمکار نه کوي، کدی ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ چې شې د وستاسو په څیر ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي، د فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ دی او ځین نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو به رمه نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطعه ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشر یعنی مینی اکسچینج پور ټول مشران دا وکول شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټي شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یا د افغانستان توس وو اوس پرال سي سو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په پای کې تلویزیون در ډالر بل دی او د تمیشه 200 کل دي تعامل، یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او خپل هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته ورځ ورکړه له واستغه دی چې ګولې اوسنی شرایط کې د فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګونو کو د افغانستان په یو ډیره خارجي سرمایه ګزاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تازرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمن دولل دا به وکولی شي کله مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په ډاډ لو وکولی شي چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه یو بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ویل چې مثلا په څیر رسوي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي څلکا له دې چې برته اعتماد وکړي دا به برته منځ نه راځي. هغه مشته چې امیانه متان دی ودی ودی کې بي اعتمادي څلکا د دغه با اعتماد د لاسه سره یو کی مشکل پدې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس تور کی او کوشش پدې کې چې خپل وطن په باندې کې څنګه کم رول وړ وي. تاسو سوال مې ورسته تاسو کوم بل سوال او څه تاسو وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرف کیږي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تسبه ورو کې خلک رااله ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ اجیریو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره مېړانه سره دی ګوري په افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ مته تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل پدایخ کې بروش تل ورن تل ګور دی د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډیری غوزی وي د یو لرګی کې څنګه نو په دې خاطر په ډیری لرګی دی یو غوزی کې. یعنی دا څومره چې کار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي. ماته دا خلک راول چې په کوم محصول به مشکلات کې درلودم غوښ پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې زما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبر دي چې شفافیت
یعنی دغه اعتماد اوس حاصل شوی دی. بله بس سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا 3 کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه تقریبا 12 ساعت 13 ساعت کرسم اوس کندهار ته تقریبا 12 ساعت ډیر پیغامه تقریبا 2 ساعت کې ونیو ساعت کې چې ډیر اجر رفتار باندې وکړې ځلې چې دوهم لاین سړک هم کاروبار شروع دي. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک ویلي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت یې نور هم پیشرفت کړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل ښار کې تاسو ګوري ډېر بندي لارې خلاصې دي. ارزو مو ته چې نورې بندي لارې هم باید خلاصې شي تو خلکو ته عامه سهولت راشي او عامه پروژې باید ډېر پر مخ لاړ شي. چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې کتاب یې په شته ډول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح لپاره لاړ شي. نور دا سی ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو په لکه دغه په لار کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت ده. شانس نو افغانستان هم قرار خپل مسیر ته کوي. موږ چې په مشوره ورکو د خصوص تور په باندې موږ ملي مشورې ورکو خصوصي مشورې نو او ملي مشورې ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولس په ګټه
مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي. کرښه د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوی دی د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته.
به تاسو به تر مالو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر
زموږ محترم خویندې خپل اجدي ته عزت ورپنه ست کې هغه د غلوی په وزله مناسب دي په مالداری بوختي په مرغداری بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورې خدمات دي او ناس ته بچت ټول زموږ خویندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې پداس خوندونه چی او هم په تجارت کې که تاسو ګورې ټول کاروبار باندې کاروبار باندې شون د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه بیبی خدیجه بیبی خدیجه غلطانه ها په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارت و نه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاسي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو تنه په غالي کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي دا ټول بازار ته د شته کار چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک ورشې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خاط تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس
تاسو مخکې یادونه کته هم وکړه لوی پروژې لوی پنګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک پغو کې مشغول کیږي خو کرا شو د خبره ته چې لوی پنګونه د نړیوالو پنګوالو هغه پنګونې ته هم التیا لري فکر کوي چې نړیوال په وسنو شرایطو کې د تزړخ کوي چې راشي په افغانستان کې پنګونه وکړي که مستقیمه نشي کولای آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنی او پنګوالو سره په ګډه په دې وخت کې پنګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته 40 میلیونه نفوس لري کچيري خارجان باندې تل سره مې ویل کې آیا موږ بل څه ترځنه کړو موږ به کوشش کوو دا د یو مشر عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماته راوي چې د سالنګ سره کوم څه یارو سره جوړوي یا د امریکا سره جوړوي یا د خارجان سره جوړوي دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سیکه د خصوصي سکتور باندې چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارک ولا یا د کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریک کړو ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لولار ودا هم موږ د وکول سي چې په نوو شپدا چې په افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خامواد استعمال کو دنیا ضرورت لري چې موږ خامواد استعمال کې د دنیا ټول یو په بل ده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې پرستونه ډېر دي ولې نسو کې تللې چې یو څوک یو ماته یو د تجربې او وګورم نو زه به تاسو ته کوم چې د بتای پرځانې سم کړم محرک نسم او لاړ نسم ته په تلاش ونه کوم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سونو تم مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټکو خدای دې هر خارجي چې په پاکستان کې وغړي شي د پاکستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په پاکستان کې سره مې مداري وکړي د فکر کوم چې په پاکستان کې یو شبي ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګری څخه لری یو چاته چې غوړی نوې سوداګری پایل کړی څه سپارښتنه کوي
سپارښتنه دا شته د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی نوې سوداګری شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي اول جناب باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کړي خپل مشورې وکړي
او تجارتی چې د پریاو اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت په تجارت پرشتہ وي د کده ان شاء الله رښتا وي زه فکر کوم د دې یو مشهور چې د هغه د برجستون ټیرو دي د برجستون ټیرو دي هیڅ څوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر شته ټیرو نه دي په دنیا کې ډیر فابریکې د برجستون ټیرو چې تا خلک راني سي چې فاش نشي د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور تو هغه ته وایي سلسله کنټینر رجل کن چون دې خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅ څوک په دې باندې دغه کې د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته سکراچو ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډي باندې شربت خرڅول اوس د کوک نوم په ټوله دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ ګوډین نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر د باور واکړه ولري هیڅ څوک په هیڅ احنه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ختري پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي فکر کوم مختبر سي ځان ټول سوداګر ته هم بیا د تا وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ سهامي شرکت ته پاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو یا نورې شمو ته هم ان شاء الله چې هغه به هم د برق مبارک وي او هم به د لوی مدنو د اختصاص برکت ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهامي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2,000 هم ته ولري او هم ته کولای شي سرمایه گذاري وکړي نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولی پر اساساتو کار کوو پر سټیبلیټي پیز سټیبلیټي کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان پر کو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره وکړو ته وکولای شي په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي
ډیر مننه بریلی اوسئ مومن صاحب
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې